السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري حقوقو پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې اروپایي هیوادونه تورن کړي چې د افغان کډوالو د منلو په قضیو کې یې بې غوري کړې ده. دا چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې راپور څومره مهم دی او څومره به د افغان کډوالو پر وضعیت اغیز وکړي، په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر هم پوښتلی، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې IRC مشر ډیوډ میلبن وایي که د اروپایي ټولنې هیوادونه د افغانانو د خوندیتوب په اړه جدي دي، نو سملاسي دی د دوی پر مخ اروپا ته خوندي لارې خلاصې کړي او ټول افغانان دي چې د پناه غوښتنه کوي له دې پرته چې په څه ډول تر دې وچې رارسېدلي په عزت ومني. ډیوډ میلبن ویلي له اوکراین د تښتېدلو 8 میلیونو زیاتو کسانو په وړاندې د اروپایي ټولنې اقدامات وښوده چې اروپا د دې وړتیا لري چې په انساني او با عزته توګه د کډوالو هرکلی وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د دې کمیټې د نوي څیړنیز راپور له خپرېدو سره هممهاله کړې دي. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د روان 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هغو له 140,000 زیاتو ماشومانو درملنه کړې چې پر سختې خوارځواکۍ اخته وو. یونیسف پرون چهارشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې دا له 5 کلونو کم عمره ماشومان وو چې درملنه یې شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په دې برخه کې له یو شمېر نړیوالو موسسو د مرستې مننه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیونو زیات ماشومان او له 8 لکو زیات میندواري او شیدې ورکوونکي ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي و چې شاوخوا 715,000 ماشومان به سږ کال له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي تنباکو هغه ځانګړی بوټی دی چې د خپل روغ دو کسانو نیمایی برخه وژني. WHO دا خبره پرون چهارشنبه له تنباکو سره د مبارزه د نړیوال ورځې په مناسبت په وی ټویټ کې کړی او ویلي دي تنباکو په نړۍ کې یو له هغو لویو وباو څخه ده چې عامه روغتیا ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د تنباکو له امله چې وبا یې د مخنیوي وړ ده، هر کال په نړۍ کې له 8 میلیونو زیات کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه له اوکراین سره نور مرسته اعلان کړه چې د هوایی مدافع د سیستمونو مهماتو او نور دفاعي تجهیزاتو لپاره تر 300 میلیونه ډالرو پورې پکې شامل دي. پنټاګون ویل د امنیتي مرستو دغه کڅوړه د دفاع وزارت له وسلتونونو 9/10 هغه ده چې اوکراین ته ورکول کیږي. په دې مرسته کې د پیټرایټ هوایی مدافع دستګاوې الوتکې ضد سټینګر توغندي د ټانک مهمات او نور تجهیزات شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پرون چهارشنبه ویل تمه ده چې په څو راتلونکو اونیو کې د مصنوعي ذهانت په اړه یوه کړنلاره په دې هیله جوړه شي چې ډیموکراسۍ لرونکي هیوادونه یې لاسلیک کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په سویډن کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره له خبرو وروسته وویل لویدیز شریکان یې د دغې ټکنالوژۍ له راڅرګندېدو سره چې چین یو پیاوړی ځواک دی سخته اړتیا محسوسوي چې په اړه یې فوري اقدام وشي. بلینکن خبریالانو ته وویل د دغې داوطلبانه کړندارې کودونه به د همفکرو هیوادونو لپاره خلاص وي. هغه زیاته کړه هر کله چې نوې ټکنالوژي رامنځته کیږي یوه تشه تل ورسره وي چې حکومتونه او ادارې د کارولو لپاره قوانین او مقررات جوړ کړي. او د افغانستان کرکټ بورد خبر ورکړی چې راشد خان د چهارشنبه په ورځ د تمریناتو پر مهال په ملا کې درد محسوس کړی او د سریلانکا په وړاندې لومړنیو 2 سیالیو کې نه لوبیږي. د بورد په خبرپاڼه کې ویل شوي ښاغلي خان ته ډاکټرانو تر معایناتو وروسته ویلي چې تر یوې اونۍ پورې باید آرام وکړي. لا معلومه نه ده چې د نوموړي پر ځای به کوم لوبغاړی د دې سیالیو لپاره غوره شي. راشد خان له 13 میاشتو راهیسې په پرله پسې توګه د هندوستان غوره لیګ یا IPL په سیالیو کې 10 سیالۍ ترسره کړي. باید وویل شي چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د 3 ورځنیو لوبو لړۍ د جون میاشتې په 2 نیټه پیلېږي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډیره بې غوري کړې ده. دغه کمیټې په یو نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړی ویلي چې د اروپای ټولنې غړو له 2021 کال راهیسې د افغانانو د خوندیتوب او ملاتړ اړتیاو ته پام نه دی کړی. نوري اسنوري او د موضوع تفصیل.
د ژغورنې نړیواله کمیټې یا آی آر سی په دغه راپور کې چې پرون چهارشنبه د می په 1 خپور کړی ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، 1.6 میلیونه افغانان ګاونډو هیوادونو ته تللي چې د 2.9 سلنه یې په پاکستان او ایران پورې تړلي دي. په راپور کې ویل شوي چې د دې ډلې د 270,000 افغانانو چې پناه ته فوري اړتیا لري د اروپایي ټولنې هیوادونو یوازې 211 تنه چې له 0 سلنې هم کم دي منلې دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي 1 شمېر اروپایي هیوادونو په تیرو 2 کلونو کې یوازې له 15 تر 20 پورې افغانانو ته پناه ورکړی او لږ تر لږه د اروپایي ټولنې 9 غړو هیوادونو هم د افغان پناه غوښتونکو د منلو په اړه هیڅ ژمنې نه دي کړي. پر دې سربیره 40 سلنه هغه افغانان چې ځانونه د اروپا تر پولو رسولي بیرته له پولو پشا کړی شوي دي. د دغو افغان پناه غوښتونکو اکثره لکه د یونان په څیر زندانونو ته ورته ټاپوګانو کې اوسیږي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په وینا د هغو افغانانو له ډلې چې د دې کمیټې تر پوښښ لاندې نیول شوي 92 سلنه یې په اضطراب او خپګان اخته شوي دي. د دغه راپور له مخې د اروپایي ټولنې غړو او ناروی او سویس د افغانانو د منلو کچه د 2021 کال په نسبت چې 6.8 سلنه وه تیر 2022 کال 45 سلنې ته راکمه کړې ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غوښتي دي چې په دې برخه کې عملي او فوري اقدامات وکړي. د افغانانو د لیږدولو لپاره خوندي لارې او د هغوی لپاره امن ځایونه تامین کړي. دوهم، د دوی لپاره د منلو ور خلاص کړي او دوی دې له دې پرته چې له څه ډول لارو یې د اروپا تر وچې پورې ځانونه رسولي په باعزته توګه ومني او ورڅخه دې دوامدار ملاتړ وکړي. دریم، د کډوالۍ له بحرانه د زده کړې لپاره د اروپایي ټولنې د غړو په منځ کې د چلندونو او همغږۍ لپاره میکانیزمونه جوړ شي تر څو د کډوالۍ د راتلونکو بحرانونو لپاره مناسبې لارې پیدا شي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د 1.8 کلنې افغانې برخلیک ته اشاره کړې چې وایي 2.5 کاله انتظار ویست تر څو د پناه اخیستو غوښتنلیک ومنل شو. دغې افغان مېرمنې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي له خپلو اولادونو لرې انتظار ورته ډیر سخت و، خو له منل کېدو وروسته بیا هم تر اوسه په دې نه ده توانېدلې چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای شي. دغې مېرمنې د ژغورنې نړیوالې کمیټې ته په زړغوني غږ ویلي چې په بې صبرۍ انتظار باسي چې خپل ماشومان په غېږ کې ونیسي.
و موریدل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډیره بې غوري کړې ده. دا چې دغه راپور او دغه اندېښنې څومره مهمې دي او څومره به د افغان کډوالو په برخلیک اغیز وکړي، په همدې اړه مې د ځوانانو د پخواني معین کمال سادات نظر پوښتلی دی.
لومړی خو دا چې مونږ د ایرسی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې د دغه ریپورت سخت هرکلی کوو او د افغان ولس بشردوستانه هغه غږ چې دی نړیوالو بشري حقوقو ادارو ته رسولی دی او ډیر حقایق چې دی هغه یې بیان کړی دی. وګورئ، په دې کې رښتیا هم چې اروپایي ټولنې هغه ځینو هیوادونو چې هغې ته د نورو هیوادونو ډیر مهاجر ورزی او منل کېږي د افغانستان له خلکو سره هغه دوګونی چلند چې دی هغه کړی دی او په سلګونو زره افغانان چې دي یا په انتظار دي یا په نورو هیوادونو کې د میاشتو کلونو رئیس د انتظار شپې ورځې تیروي. رښتیا هم چې باید داسې ونه شي او دغه ریپورت ته په کتو سره باید دغه افغانانو ستونزو ته کتنه وشي. نو وګورئ چې افغانان په دغه غوښتنلیکونو سره سره چې دوی د مهاجرت د نړیوالو قوانینو ته په کتو سره دوی دا حق لري واجد شرایط چې په نورو هیوادونو کې زر تر زره پناه ورکړی شي او حقوق ورته ورسیږي، لیکن ورته نه دی رسیدلی.
بله، په راپور کې راغلی چې اروپایي ټولنې په 2022 کال کې یوازې 211 افغانان منلې دي او دوی ته د میشتېدو زمینه برابره کړې چې دا د پناه غوښتونکو 0.1% برابروي. څه فکر کوي سره لدې چې په راپور کې راغلي چې 8 میلیونه اوکرانیان په اروپا کې منل شوی دي په عزت او درناوي سره، ولی افغان کډوال یا ولی افغان کډوال سره دا ډول چلن کې ګوروپای ټولنې په اسانه نه مني؟ لاملونه څه دي؟
لاملونه خو داسې لاملونه دي چې هغه دی د مهاجرت نړیوالو قوانینو نه سرغړونه نه ده. لوی لامل دا دی چې د افغانستان خلک بیچاره په دې 500 کلونو کې ډېر وزوریدل او دا بهر تر 500 کلونو رئیس روان دی او داسې خاص سوګ نه لري چې دغه غک پورته کې په ملګرو ملتونو کې هم چې کوم استازي ناس دي له افغانستان سره اوسنۍ حکومتي درو سره ستونزې لري، نو داسې خاص سوګ نشته. وا خبره بل خبره دا چې ملک دی ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره چې دا یونیسیار هغه هم په دې کې هغه څه لازم اقدامات چې باید د افغان مهاجرینو کډوالو په اړه کړی وای تر سره نکړل. او بل دا چې خپل مونږ خلک چې دي د افغانستان خلک هغه اکثره بي سواد دي، په دې نه پويږي چې څنګه کوم ځای ته د خپل حقونو لپاره دوی لسرسي ولري، څنګه دوی وکیل ونيسي او وکیل څنګه پیدا کی، څنګه هغه نړیوال یا په اړوند هیوادونو کې د طالبانو ولنټیر وکیلان چې دي هغه سره تماس ونيسي او هغه پیدا کی دي دوی کې سونه او چلوي.
خو سره کوم فکر کوي چې دغه د ژغورنې نړیوال کمیټې راپور به نتیجه ورکی او بل اخره د کډوالو کوربه هیوادونه به د افغان کډوالو سنځو ته هم پام وکړي لکه څنګه چې د نور هیوادونو کډوالو ته پام کړی دی؟
دا تش ریپورت نه دی، دا ډیر قوي چړنیز غږ دی، دا د افغانانو غږ دی، دا د افغانانو فریاد دی. مونږ اوس هم د غوښتنه کوو د اړوند هیوادونو نه چې دغه ریپورت ته یوازې د ریپورت یا د سروې په سترګه ونګوري. دا د ملیونونو افغانانو غږ دی او دا د رسمن هر اداره واخلي، هم ملګری ملتونه هم نور اړوند هیوادونه چې دی هغه دی واخلي. او د ارسیل محترم مشرتابونه دوی نه غوښتنه کوي چې هم دغه ریپورت دی رسمن اړوند هیوادونو ته ولګي ترڅو عملی او فوري اجراات چې دي هغه ترسره شي.
ډیره مننه د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال صداتو چې لازادۍ رادیو سره یې د آی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې په نوي راپور خبرې کولې. په دغه راپور کې راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 1.8 میلیونه افغانان له افغانستان وتلي دي، ډیری په پاکستان او ایران کې ځای پر ځای شوي. زرګونه اروپایي هیوادونو ته راغلي چې دلته هم د راپور په وینا اروپایي ټولنې ورسره د مور مېری چلند کړی دی او دوسیو ته رسیدګي نه ده کړې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ جی اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې 19 پروګرام ازادي رادیوي مجله خپرېدو ته چمتو ده چې تر ډیره فرهنګي او ادبي مسلې پکې څېړل کیږي. د دې پروګرام کوربه زموږ همکار احمد شیبر دی. دا پروګرام وروسته راځي، خو اوس د دې پروګرام د خبري برخې وروستی راپور راخلو. هغه دا چې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو مرستیاله هیدربار وایي د طالبانو د حکومت چارواکو لکه چې پر افغانستان واکمن شوي تل نړیوالو سره د ښه تعامل مرستو او نور برخه کې خپل غوښتنې مطرح کړي، خو له دې سره هم حالې پر خځو هم سختو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی. هیدربار دغه سرګندونې پرون د هغو راپورونو په خبرګون کې کړي چې د طالبانو له مشر سره د قطر د صدر اعظم د پټو خبرو په اړه خبره شوې دي. تفصیل له نوریاس نوریناور.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د حقوقو مرستیاله دربار د هغو راپورونو په خبرګون کې چې وایي د قطر صدر اعظم افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلي او هغه له انزوا څخه د افغانستان د وتلو لپاره د نوې لیوالتیا نښه ښودلې وایي دا فکر نه کوي چې دا د کومه نوې لیوالتیا وي، یوازې نوې خبره پکې دا ده چې له اخونزاده سره لیدل شوې دي. هیدربار پرون چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه کې خلی طالبان د 2021 کال د اگست له میاشتې راهیسې تل په لیوالتیا خپلې د ښکېلتیا یا تعامل مرستو او د رسمیت پیژندو غوښتنې مطرح کوي او مبارکۍ ورکوي، خو له دغو خبرو سره هممهاله په دوامداره توګه د ښځو او نجونو ځپنه دوام لري او لا پراخه شوې. رویترز خبری آژانس اپ یو راپور کړی ځینو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی ویلي چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د می په 12 کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره پټې خبرې اترې کړې دي. د راپور له مخې په دغو محرمو خبرو کې پر دې بحث شوی چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پای ته ورسوي. د راپور له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د دغو خبرو جزئیات شریک شوي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده. تر اوسه د قطر حکومت دغه خبرې رسما نه دي تایید کړې او امریکایي چارواکو هم په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو مرستیاله دربار دغو خبرو ته په اشاره وایي دا د اخندزاده لپاره نوې خبره ده چې له بهرنیانو سره خبرې کوي او زیاتوي هغه هم له داسې هیواد سره چې د دوی ډیر نږدې ملګری دی.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اینا لی سه دختره خود خود دیگه جان خلاص کردم دادم شانه به خاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟
د یوې کونډې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې له بد اقتصادي حالت سره مخ ده. په افغانستان کې د اوږدو جګړو له وجې ډیری میرمنې کونډې شوي او ماشومان د پلار له سیوري څخه بې برخې دي. دا میرمنې وایي چې دوی له هیڅ لوري هم مالي ملاتړ نه لري. په دوی کې یو شمېر کونډې ښځې چې په دې وروستیو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې وایي د سبا او بېګا ډوډۍ ته حیرانې دي. په خبره یې د جمهوریت له سقوط مخکې خپله په بېلابېلو ځایونو کې کار کوه او د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې، خو اوس چې ټولې لارې ورباندې بندې شوي دي دوی او یتیم ماشومان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. بصیره یوه له همداسې کونډو میرمنو څخه ده. هغه وایي
سه دختره خود خود دادم شانه به خاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟
درې وړې وړې لونی مې ورکړې، واده مې کړې، د ستونزو له وجې ډوډۍ نه اوبه نه څه مې کړې وې. خپلوانو کې مې واده کړې، اوس مې یوه کوچنۍ لور چې له پلار څخه یو کله نه پاتې وه راسره ده. زامن مې له مستري سره شاګردان کړي، سهار ځي ماښام راځي، د اونۍ 200 روپۍ هغو ته ورکوي.
هفته 200 روپۍ به راځو امید.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډېری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکې ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کونډو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا یو زموږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی چې زه درته وایم. میړه یې په پخواني نظام کې وه، په مغو نظام کې شهید شول، بیا یې د میړه یې پلارم یو ورور وه، بېرته د دې خاوند هم یو ورور دی او هغه خو شهید شول. د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لورانې پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده، بیا دولت خو هغو ته معاش ورکوله که نه تقاوت یې لرله، نورې مرستې به یې هم ورڅخه کړلې. نظر تو چی نظام سقوط شوه دیدا بیچاره حتی گدایی تا احتیاج شوی دیشه گدایی و کاد مخ که به کابل که کرو واسی دی دو زانه کرد اطلا دیده اطراب تو زکشی دل تا کم اکرایه و کم جوان چی دی خرده یه غی نشوی کرلی ندا مجبورش با بیچاره چل تطلا دیده اولاد نای در بدر جوان دیر سخده یه یو اونخ پل همسایه در غمیم دستر گلیده یه والده یه چی اغا بیچاره مسوسو دی پاره بای بازی کالی و شوان بچه گندل اغا به مسوسو که کار کلا بوز کل ترکل چی در اغا کارون بند شوی دی اغا بیچاره گان خپل ایوال مره یه علال روزی نشی پیدا کولای کوم کومکونه چې د خارج دی طرف نه افغانستان کندو یتیمان او ترسی او به وزله خلکو تیرسی هغه ټول د خپل مباینو کې تقسیم وی د غزه د دوه صحنه ز شاهد ایم او شاهدی ورکوم چې کوم کارتونه چې کومک د پاررسی په غو باندې غذایی مواد ورکوي هغه ټول کارتونه هغه څوک خلی چې د خپل پیژنې چې هیڅ مستحق نه دي ته په غو کې په سل فیصدو کې په غو کې څلوېښت فیصده مستحق ته ورکوي شپېته فیصده غیر مستحق ته ورکوي په یوه کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دو خپل ځانو ته درې درې کارته جوړ کړي دي چې هغه خلک هیڅ مستحق نه دي هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خو د یوې لیارې نه خپل هغه هغه پیدا کوی شي خپل هغه روزي پیدا کوی شي هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاویږي خیرات ټولوي خواست کو دی بیا چې موږ کومک کوو موږ غوښتلو ته هیڅ کومک نشته دی خو خلکو سره هیڅ شی نشته دی زه په خپله دو صحنه شاهد یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسې ویشي اوس چې مواد په غو باندې ورکوي هغه هم د خپلو اشخاصو ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه بېرته خرڅوي افغانستان اوسنی وضعیت ډېر خراب دی خصوصا د کونډو د یتیمانو دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري خصوصا د تېر نظام کونډو یتیمانو ټول په ډېر بد حالت کې دي.
په کاري چاپېریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې مېرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ وګټي. په کابل کې یو مېرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وایي
دلته د منګا د چمدی څاغه مکتب د خصوصي مکتب د مورې را پکې استاد ده نو وای کونډه راغلی وای ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري را کې زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لوز خو په دې کم پیسې به درکمه یار چې هر څومره کم پیسې را کې 200 را کې 300 را کې 400 را کې زله صبر زم تر بیګه پرې بدلته پکاري کوم خو ته ما ته مقصد پیسې را کې نو د چازره ورته ټوټه ټوټه کې د ډیر حالت خراب ونو دی یوا د سینه د بازار هاو د ام د سکونډي ام د سی به وسه وا یو بل خزه د څاغم د ام د سی وای مونږ شپې شپې به ډوډۍ یو ورځې د ګرمې ډوډۍ نه لرو چې وی خورو خوراک ته چې نه لرو حتی په شپو په ورځ د وځو بګیم دیو ما شومان وی ګډې د بیا وای لار سنی ما شپه د کورو دروازې وټکو کچا چیرا کړم رحم یو کوي چې روډې راکړه مقصد پیاز هر شی چې ورسره خرو او کچارونه کړه رحم یو نه کوي بس ما د سوري وږي پاتې ډېر کندي دي ډېر یتیمان دي ډېر به واسه خلک دي ډېر غریبان دي دلته دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده ډېر د خلکو وضعیت فلم خراب ده.
افغان لیکوال او ژورنالیست واګمه صادق وایي چې کونډي خځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کندو خزو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی. یو خدای چې ډیر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کونډې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی خارجي کومکونه هم نشته نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته ویسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیان ښځې دي. ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې به هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیمه بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو مېرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه هغوی ټولې وزګار شوې اوس په ډیره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه خدسینه خیاطان چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاري ورته کاو په بیلابیلو برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزی او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزی لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست میاست وسولی چې د خځو پر مخ باندې تړل سوی دی او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطان چې اوس بیکاره سوی دی چې مونږ یې وینو یا هم زه ترېنه آګاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه ښځینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیه باندې په ډیره کمه نه چې حجره باندې ورسره همکاري کوي، به خصوص د ښځینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیه باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا ښځینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي کونډې دي هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړې ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولیده چې ریاست سرسبزی کې کار کوي، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار کنډي ورته، نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده، خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کومو ریاستونو کې چې دوی کار کوي خیاطۍ کولی چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دینی برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېل شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړی دا که هغه د نارینه ده که خزینه ده که مشر ده که کشر ده که رعی ده که رعیت ده ټولو ته ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشري کوي په هغو باندې حق ده چې د کونډو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بېوزله خلکو ته توجه کوي. دای دوی دنده جوړي یم دا رقم د ملت د وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې گاوان کې خار کې خپل منطقې کې اولو که منطقې کې نه لري می تر خپل وسه پورې د هغو کونډو او د هغو بېوزله کورنۍ مخصوصا هغه کونډې چې د کور سرپرستان دي د کور بل سرپرست نه لري د کور غړي له لاس ور کړی دي سرپرستان له لاس ور کړی خاوند له لاس ور کړی او یتیمان ورته په غاړه دي او کورنۍ ورته په غاړه ده ته مرسته کول له هغو سره کومک کول له هغو سره د هغو لاسنیوی کول دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانیت وجیبه ده. د انسانانو دا ټول وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاسه ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ لاسنیوی کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مه ورکوئ بلکې په نیکیو کې لاس ورکوئ خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن الله الیک. تاسو وایي دغه د دنیا نصیب خپل مه هیروي او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو له نور سره نیکی وکي، مخصوصا هغه یتیمان هغه بیوزله خلک هغه کونډې په دې شرایطو کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده او نور د نفقې او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري، نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکي دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکي او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی چې محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وایي کچری د کونډو ښځو او یتیمانو ستونزې حل نشي امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی نو دوی به مجبورې گناه ته بل مخ کوي او د گناه لاره نه به دوی خپل ژوند تامین کوي. نو دې لپاره چې لدینه مخنیوي وسی د ټولو دنده ده هم د نظام او هم د رعایت دنده ده وظیفه ده مسؤلیت ده چې دی یو بل لاس نیوي وکي تردو چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. دغه وجنه د یتیمانو او د کندو بارکه اسلام ځانګړي توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و الی و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه او د فتن وحی په نازل اسوا کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای تا خدای نه ځای کی ځکه وای ته کندو لاسنیوي کی ته د یتیمانو د بیوزل خلکو لاسنیوي کی. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علی صلاتو و سلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاسنیوي کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده راته امر ده د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغه کورنوی چې سرپرستان نه لري د هغه لاسنیوي وکو او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هر اړخیزه وظیفه ده او الله به دې پښتنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاسنیوي وکړئ د یتیمانو مستضعفینو او د هغو کسانو چې غودي بی وزله دي بی سرپرست دي د هغو لاسنیوی دي وسي او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشار لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فني او حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو په تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي تر څو اړمنې کونډې او بیوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره خپل اولاد لپاره حلال نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي. همدارنګه د بیکارۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنۍ حالت راته وایي. مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، اکثریت مېرمنې به دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزې سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت‌ترینه او وحشتناک‌ترینه شرایط دی اعتصار تېروي. هغه ډېر مشکل چې ډېر فشار چې دی په هغو مېرمنو دی چې تاسو یادونه وکړه چې دی کونډې دي، رنډې دي، واړه واړه ماشومان ورته غاړې دي، یا هېڅوک یې په کور کې نشته دي. دا به ډېر سخت ناورین منځته راوړي. منفي د دوه چې دا په ټولنه کې څومره بدبختۍ منځته راوړي چې هغه د صحي مسایلو نه دی، د هر لحاظه داسې په مجموع کې پې فکر پرې وکړو، د هر لحاظه د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو دا د حکومتونو، دا د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب کې یو ډله یا ګوند یو قدرت تر رسیدو خو مسؤلیت کوم دغه دی چې د خپل وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي پکې د دو هغه زیاتره برخه میرمنې دي چې نن په کورونو دي نن بنارینه وو دي چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات که د کور نارینه د باینڅي او په کور کې میرمنې پاتې کیږي هغو ته ډیره سخته ده لږ نه ډیره سخته او دا ډیر غټ خطرونه منځته راوړلی شي چې دا هوسم وو تاسو وینو دی په ګدایۍ باندې ناستې دي دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي د کورونه وتلی نه شي نو زه په خپله یې دو شینه ډېره نارامه یم.
بلې میرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ میرمنو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي. تاسې څه وایې؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که هسې خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعال کړي دي یا هغه میرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کاف او مارکیټونه یا دوکانونه یې لرل هغه فعال دي؟ که فعال دي کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم هواید د دی حداقل د منلو وړ هواید دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونو اورو او میرمنې سختې په ستونزو کې دي. خیاطه ده یو څه آماده کیوي وی خپل دکانونو ته یا مغازو ته هغو کې خریدار نشته دی، بازار نشته دی. په یوه نمایشګاه خو نه کې چې یوه نمایشګاه دایري په هغو کې میرمن خپله توکې فروش ته ریستلی وي یا نمایش ته ریستلی وي دا خو هغه نشو، دا خو لیر حل نشو. له چې موږ وایي چې ولخ دغه دی نن دی ته ده زمینه مساعده ده که دی داس شی ښیي، هغه وخت به دغه شی ثبوت و، هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکترانې وي ډاکترانې به خپلې وظیفې ته تللې، که معلمینې وي معلمینې به تللې، که مامورینې وي مامورینې به تللې، که کارګرې وي کارګرې به تللې. که دی خپلو وظیفو ته تللی بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کې، تاسو وینې د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې وي چې انا په فشار لاندې دي، یوه ورځ کار ته پرېږدي، یوه ورځ نه پرېږدي، یوه ورځ مکتب نه ګرځي، یوه ورځ پوهنتون نه ګرځي، بیا بیرته وایي چې موږ زمینه ورته مساعده کړې. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې وي چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دی خو ولس ته او نړۍ ته خو په دو مسایلو قناعت نه شو ورکولی.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورله غاړې دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي؟
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په تیر دوره د طالبانو کې لرله، ته دو قیتو فقط دو میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله. ناستې وې خیاطې کړې، ناستې وې د خلکو مړې پخول، ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هیڅ نه وو. دا د روزمره که دوی ته کوم کار، کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی وربرابر شي، مخې ته به ولاړ شي. که نه بیچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لیري او لس ورځ به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کاو، بل ضرورت ورته پیدا کي، دغو پیسې دي کومه کا. دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا، زما په تصور باندې چې دوی فقط یوان مړې وچه ډوډۍ پیدا کا، شخصي کارونه وکا، چې مثلا تا کوم پوړنی ور وړی، ما کومه تکه ور وړی، یو څمپې جوړ کړي، نور خو زه دې بیچارهګانو هیڅ لاره نه لري، ټولې لارې په دوی تړلې دي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. په دې له چا ورځ د ټولو افغان میرمنو په تېره بیا د کونډو ښځو ستونزې حل سي
انشاءالله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بند شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 44 شپږ سوه یو. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00 420 22 12 24 0.
اساسی او بشری حقوق قدر من دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه که د ژوند پاره برخه کې وي مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته راغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. تاغه تفریح خو یعنی په دې معنا چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي یا همدغه سي فزیکی کارونه کوي دوی سي او نوو ژوند کوي دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوساینه پیدا کی او یوازې هغه چې انسان اورور اغنه ژغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح د تفرینو د یعنی سیاحت هم ویل سو یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لک لري زو د کور ساحینه لک لري زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو دې ته موږ تفریح ویلی سو.
بله کرو سو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي یو خود تفریح چې یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره یو دا چې ځینې کورنۍ بیا بیا یې ځان سره دا موضوع تاسو سره قمینه په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری؟
هی سالتیا چې دی یا بدنی سالتیا چې دی دا هغه ته ضرورت لري دا یو د چا خبر ریفرش ضرورت لري او دا د سکیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه کې سوچ پته وکې چې لکه طبيعت جوړي لکه و خاندې لکه تفریح وکې ټوکې وکې نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او خزو ماشومان ټول ته ضرورت دی په دې کې سسنا نشته هغه هغه سړی په دې کې هغه کې ضرورت لري نو خزم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پورې کار کوي او خپل توان پورې همدغه سي استړی کیږي ضرورت دی ته لري چې باید تفریح وکې او تفریح ته لاړ شي.
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي یو اضافه کار ورته ښکاري. کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو نو عکس العمل ښیي په دې اکل راته وغږېږي.
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي خپل کورنیو ته غړو ته یعنی ماشومانو ته نورو ته ټولو ته داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره ده بی ځایه ګرځېدو دی یعنی دا وخت ځای کول دی دا د بیکارو خلکو کار دی یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسه ورځای کول او بې مفهومه کار دی نو دغه ذهنه چې څاول لري متاسفانه دغه سي اجرات خپل کورنۍ کې او ډیر په فشاري کې او ډیر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغه سي خشن برخورد کوي یعنی کورنۍ سره دغه متاسفانه د نن ورځې تمدن او د خ فکرې اوساینو لپاره داخله کړ.
د مشمون لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به دوی مغز درس خجاست پکړي؟
ماشومان لپاره ډیر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره ماشومان سره مکتب ته درس وای دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډیر مصروف دي دوی بشرګه سکل دي کله کار خنګي کې درس وای کله کور کې مصروفیت لري خو دوه درې ساعت یا اوره او تفریح مویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډیر ضروری دي دالین دی یو انسان دې ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروری پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي دا زموږ نظر ده
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضرور دي
د څه داس موږ په تخپل ژوند کې ک تفریح کوو ک کور کې اوسېږو ک په ټولنه کې اوسېږو ک خار کې اوسېږو هر چیز چې اوسې اوسې اخلاقيات یا اوسې مقررات او اصول ستپ دي کې ک موږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي سوی توجه کې چې خپل ځان ته بل ته ضرر ونه رسي دوی با ته توجه کې چې مثلا د چیرته خطر زیاده چیرته وګو یعنی زیات چیرته موټر دی چیرته یا د چا پارک دی چې هغه ته ضرر ونه رسي ګلان ونه شکوي یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه شي تیګه وانه شي دغه سي نزاکتونه دغه توجه او مقررات نو خامخه په ژوند کې څه د با توجه پر توصی بله
تاسو په نظر څه ډول تفریزوی نه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسوتی ورسو
په خارو کې په لوې خارو سو پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د حقوقو په بلردو کې او په دغه کې په ټول سي خاص شي چې پارکینګ الله شي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه دغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي په کې وکړو تفریح په کې وکړو وخت په کې خېټیر سي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دي بخي زیات مهم دي په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېج ورته کسبدانی چوي هر ځای کې باید یا په سرکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخه کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته موږ پارک ویلې سو او پارک دغه سي هغه د ښار د خایس لپاره ډیر خیر په در خوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی
بلې منصور صاحب که څنګه تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه کړه درته واضح کړئ چې تفریح تل مناسب او تفریح ځایونه درلودل دا د خلکو اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو
بله یقینا شمیرلی سو په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري چې دا غاسه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عنعناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو یو مثال هم دغه تفریح دی آزادۍ لرو آزادۍ په دې معنی چې ته تلای سو چې ته کې راځي سو څنګه خبرې کوو څنګه خاندو څنګه او دوستانو سره کینو څنګه ډوډۍ خورو څنګه پارک ته سو څنګه رستورانت ته سو څنګه د پاک نه د پریزایونه موږ استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کی مزاحمت ونه کی او چاته ونه وایي چې دال دلار ته هلته مزه محدودیتونه وزن کی په محدودیت وزن سي یعنی په دې معنی چې د اساسي حقوقونه یا حق ځای سو متاسفانه دا تفریح او تفریح ازادي سره ډیر ارتباط لري چا چې ازادي ته په ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري نو ډیر واړه جزو طویل سو د ازادي تفریح او تفریح بعد هر هفته تقریبا یو دل سره روسه هر یو ته ضرورت دی چې با تفریح وکي یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي باندو کلی ته ځي چاچې په باندو کلی کې خارو ته راځي همدغه سي تفریحي ځایو ته همدغه سي پروتا دغه سي شنو او سمسور ځایونه ته دا ټول ځایونه موږ ویل په تفریح دی او انسانان کاوه په دې کې استفاده وکي او خجوان تیر کې د خجوان د تیرولو لپاره هیڅ حق نه لري چاته مزاحمت وکي او چاته وایي چې تل درس کې یو څه کار نه کوي
bale منصور صاحب د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې د یو لړ محدودیتونه لګولي مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پریږدي قرغتې میلزای او الټه تاک ته نه پریږدي دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډیپریشن پیدا کړی دی په دې اکل تاسو څه وایي آیا د یو چا معنی کول لغه زاینه چې د خوخي زای د غم په اسلامي جاب کې وی را معنی کول دا څنګه دا او دا به څومره ستونزې را منځته کی
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د خجوان لپاره ما ویل چې دغه قدمونګ ګرځیدو د خزو ګرځیدو په یو موهید کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله د دوی ضمان ورسره یا تر ورسره یا دغه سی په مزدحم شکل سره جوان تیر کی ته چې نارینه حق لري دغه دموږ حق چې دی د خلاف او د قران او د اسلام په خلاف نه دی هغه سي خزینه حق لري هغه کوي چې پارکو تلار سي پارکو کې مثلا کینیا تفریح کې خپل وخت تیر کاو بیرته د کورو تلاسی خپل پیګ چې په افغانستان کې سکلا خزو په پارکو تزي معمولا خپل نارینه سره زی یا د دی وروري ور سره یا پلاری یا میړی یا زوی ور سره یا بل څه غسی ما بخینه دلی دل سی او کاسیا دغه سی یا مجرد جنای مثلا په یو پارک یوازې لار سی الته تفریح دا امکان نه لري. دا د سې نشي کېدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري. دا په دې نظر یم چې مقررات دوی ولري ول د سې نه کېږي چې ټول خدینه محروم سی او دوی نشي کولای پارکو ته لار سی. مثلا ورته وی چې کتا سو راځي خپل محرم سره راځي خپل پلار سره مور سره یا مثلا کا فکر کوم کا چا سره یا موري د فکر کوم مشکل نه لري. تاسو کوی چې تفریح ته لار سی پارکو ته لار سی او الته تفریح وکي او ژوند تیر کی.
تاسو اتمان له هوا د بهر هم سفر کړی دی په بهر کې خلک څومره د میلې ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي.
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دی هغه د هفته په جریان کې ډیر کار کوي که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه دی وسایونو په سیزو دوی د هفته په ټول هر ورځ تقریبا 2-3 ساعت یا 3 ساعت دوی کار کوي. دوی د خپل د مغز لپاره بیرته د تازه کولو لپاره هم د ژوند د خلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکي او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختميږي او وظیفي کار ته ځي دوی فکر او ذهن ریفرش کیږي تازه کیږي. همدغه سي دوی کوي چې ځان آماده کی او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي زحمت بس همدا وجه ده چې دوی یوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړه که راو ګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته درته وای چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره د ارزښت ورکوي څه وخت تفریح ته ځي لچا سره ځي ملګرو سره ځي که کورنۍ سره ځي.
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومان مور چې د وظیفه لري د مستړی زم مستړی معمولا موږ زو کورنۍ سره زو لوګر خواته زو په دې سم مقابل کې اوسېږو لوګر خواته زو لوګر خو خپل پیګه سي او اخر لا یا ولته ابا وا او دا اگر ژوند د حسین استه پکې یعنی د تفریح ځایونه پکې شته وخت تیریږي او کله کله مونږ شمال خواته زو یعنی سیاحت خواته زو همدغه سي سالنګو خواته مخکې پغمان خواته تللو د قرغې د اوس بنسو د زازای پارک ورته وای کابل خار کې هغه مال ته اوس نه پیدي هغه خزه د کابل جو بندي هغه اوس بنسته وي دي. نو دغه سي هغه دی یو څه ځایونه سي لکه هغه وخت سره تیر کې لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري مزاحمت پکې ني او نور هلته 2 ساعت وخت تیر کو کاغی زمي سي زمي کله کله جلال آباد خواته زو نو بیر تر زو دغه سي.
منصور صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړی د زین تفریزاینو ته تاسو لیدلی چې هغه باندې د خلکو دغه اساسي حق ورنخستل څومره عقده برا پیدا کا بیرته دی میشت نظام پوراندي.
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي وطن جوړ سي پرمختللي حالت پیدا کړي ټکنالوژي ولرو ژوند ولرو وسایل ولرو دوی مکلفیت پدې لري چې خپل ملت زړه وساتي کاغه خزه ده کاغه نر ده کاغه نو هر قوم دی قبیله ده هر سنتو ده هر خاچي دوی مکلفیت پدې لري چې خلق حساسي او قونو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي کوم ګرو کوم قوم کوم بل کړای دې کې مداخله کوي مزاحمت کوي دوی باید پرې نه دی پولیس دا غمون اسلامي هواد دی د خو اسلامي هواد او اوس اسلامي هواد په دې کې خپل خلک بیګ سره رقم خپل حجاب مراد کی سره رقم دراشي او دوی دا غډیر واړه واړه خبرو په سس خلک نه پرې دی ستفریز اې دغه مخه خلک زوري خلک خفکیږي خلک په دې تشويش کې دی سمونږ والی دا غډیر واړه واړه حقونه ممتنع ورکول کیږي او دې لوی حق دی هغه تعلیم حق دی متاسفانه خپل پیګ سوش په افغانستان کې هغه بندي او نشته.
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې دندې له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسیست لا یا نور مشکلات لري خپل نه غواړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای امسی لکه تاسو یاد کړئ خپل کلی ته تفریح ته ځي هغه ځای ته نه ځي. دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولای. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
داسې کسانو ته خو دوه خبرې لرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې که څوک په خپل ژوند کې کار ولري په کار کې او څه درآمد ولري په څه درآمد دیني بهرو ناداري او بشارګي خامخا دا تشویش لري دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو وخت دوړی چې وخرو سبا لپاره څنګه کوو یا شپې لپاره څنګه کوو، دغسې فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستي اساسي حقونو نه لرې کوي. که څوک باسواد دي که بې سواد دي، موږ په دې وطن کې ضرورت لرو سو کار وکړو، او کار دغه فایده یې دا ده چې په ژوند کې تغیرات انقلاب راولي، وطن جوړېږي. په کې هر یو کوی چې په دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي نو ژوند ښکلی پکې کېږي. نو دا یو تفریح موضوع نه ده، ډېر مشکلات موږ لرو، الله تعالی یې حل کړي. او ډېر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا ماغه غوري او خصوصا د مسؤلین د امارت اسلامي سره د خلک خپل غږ کې ونیسي او خلک باندې ورحمیږي، خلک مشکلات او د اساسي حقونو د ژوند د ټول ورته معرفي کی، تعریف کی، قوانین او مقررات او رپیل کی، ولی محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خني.
بله، په دې خو خبرې وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرینه منی کیږي، البته خج موادف دي زینی زوینو ته چې تفریزایسته او ماشومان لنارینه او سره ورځي الته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي، هغه ورانيږي، او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي، ځکه کوم څه نه په څه بدوي لوبي وساتري وکړه. په دې اکله کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي، څه په هر محیط کې، که تفریحي محیط دي، که تحصیلي محیط دی یا دغه څه نور محیط، چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي. یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغه څه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته ضرر ورسي. موږ دا موږ انسانان یو خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکوسه او ډیر کوشش پدی وکوسه خپل چاپریال هم خو وساتو، او په زمن کې دا حق نه لري چې ته ضرر ورسي. هم دغه څه موږ غواړو حساسه او حقونه موږ ورکړي، هم دغه څه چې ته موږ ضرورونه کوو یا چی کوم شی ماتو یا خرابوي، او دم د عامه خلکو حق دی، او دا حق موږ ماتو یا خرابوي دا حق موږ نه لرو. کله چې موږ خپل حق غواړو نو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو، دغه متقابل دی، متقابل عمل سکل احترام وکړو، احترام نه کیږو موږ.
بله، تاسو په د حقوق په برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري، راته ویلی سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی، باید پامال نسی.
تاسو خپل حق پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو، خلک متاسفانه د خپل دل شپې او د ماخام دوری ته حیران دي، د دې لپاره چې څنګه یو مرګوري پیدا کړو او خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک متاسفانه دغه روحي او جسمي ستړیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې وینئ مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او د کامیابی د ټول موږ خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی.
معلومات پیدا کړي.
دا زه چې فکر کوم دا موږ په دری مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي، او دغه پلان مهاله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو. یعنی په دې معنا چې اوږد مهاله، متوسط مهاله او لن مهاله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي، او په دې کې بودیجه ولرو، او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو، مسلکي خلک کولرو. دا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډیر حلې ځلې کارونه وشي، او بل هغه چې فکر کوم په لاس کال وروسته، یعنی و کال لاس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. پدې پوسو مثلا د ما حق شي، د تاسو حق شي، د بل چا حق شي، یعنی و دې معنی سره د هیڅ حق نه ځای کېږي، د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومي د خپل حق نه، د هر چا کوي چې د بل د حقوق لپاره غو کې مراد کی او نو پیژني او ورته ورکی، نو دا تعدی او ظلم او استبداد منځ دي. نو په دې معنی سره حق بوته ګندل سي، نو عدالت راځي، او ساينه راځي، ژوند خکېږي، خپل راځي، دا خلک پیشرفت او ورو توجه کوي.
ډیر زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ. قدر من اوردونکو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولې لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیرونکو تاج الدین منصور تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم تاسو باندې ساور له 15 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم
د هیلو وړانګ راډیو ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډ سپو 19 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شئ